السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه تشرغ لاس نن جمعه ده د سلواغي دلوي 22 د فبراير میاشتې 11 پایل په لندو خبرونو کو افغانستان کې د یو بهرنی خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. یو سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبريال نادرکه کېدل تایید کړی دي. په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تشتولو په تړاو یې درې تنه نیولې دي. ډاکټر پیرزاده تېره اونۍ د کابل په شیرشاه مینه یا کارته چهار کې یرغمل سو. د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د بادغیس د مرکز قلعه نو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د ولی ویان مولوی باز محمد سروری ازادي راډیو ته ویلي چې پېښ نن د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کابل امنیه قمانداني وایي کابل کې د یوې کارخانې د مسؤول د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمانداني نن په یو لنډ بیان کې ویلي پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلول ورغلي او د دې کارخانې مسؤول یې په ډزو وژلی دی. د پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. په داس سال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکیچ زیات دی، نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیځ د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کاموچاتکا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت نن ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې. دغه وزارت ویلي د الوتکې د نسکورېدو له کبله د لګېدلې اور د مړه کولو لپاره اور وژونکو او ژغورندویو ډلو د څو ساعتونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ. د دې ترڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کله چې افغانستان خپل ځواکونه نوې استلی اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای.
نو اتو لپاره خو وخت نو حکومت نوې ورتلای نو اړ وو چې ډېر نو ستیر مو بیا ته ورسانه کړوي.
په سیبیس کې له نړیوالو مؤسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې ځینې موافقه سوي دي.
په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي.
له ایران څخه نیمروز ته ستنې کړی سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. په غزنی کې یو بیا د پوهنتون یو استاد او د غزنی پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل سوی. په خوست او پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه شوې چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه درا پورونو برخه تورزو. په افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. یو سرچینې ازادي رادیو ته د دې غربي خبريال نادرکه کېدل تایید کړل. ازادي رادیو د محل د دې خبريال د خوندیتو په خاطر د نوموړي د نوم له اخیستو ډډه کوي. ځینې افغان خبريالان چې ادعا کوي په دې اړه معلومات لري وایي چې دا خبريال له څو نورو بهرنیو وګړو سره یو ځای کابل کې نادرکه سوی دی. تر اوسه پوری طالبانو د دې لویدیز خبريال او ورسره د نورو بهرنیو وګړو د نادرکه کېدو یا تشتول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ور بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې لامل یې پرنیو کې دي چې له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تیر شپه نو وخت ته ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ.
د وټو لپاره خو وخت نو حکومت نوې وټلای موږ اړ وو چې ډېر نور ستیري مو بیرته ورسانه کړه وای. د یوازې 2004 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو. موږ بیرته دې وګ دې چې تر آسان شو.
بایدن روسته له هغه د څرګندونې وکړې چې د تیرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپل ځواکونو پر چټک سلو نیوکی کړی دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې شوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپل د جګړې ګټل بولي. واشنگتن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې د امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایډن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د چاودنې په اړه جزئیاتو ته اشاره شوې. دا څوم ځل دی چې بایډن او د اداري مسولینو له افغانستان د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمېر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2000 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اگست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور دوي چې ګواه کیدی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي کې دا سې نه وای کړی اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. د افغانستان له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د امریکا ولسمشر دانه مني چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو سره کومه تیروتنې کړې وي. ستاسو نظر څه دی؟
په دې شکل چې امریکایان د افغانستان نه ووتل دا د امریکایانو لپاره د شرم خبره ده. ټولې نړۍ ولیدل چې د دوی قوتونه د دوی الوتکو په څه ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وویستل. دوی کولی شوه چې د دوهې د تړون په لابلا کې په ډېر ورو په ډېر اسانه په ډېر ښه شکل د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي. دوی په ډېر منډه ډېر په جلا او ډېر په بد حالت کې خپل قوتونه وویستل. دا چې جو بایدن دا خبره نه مني دا د ده کار دی، مګر په دې شکل باید دوی قوتونه د افغانستان څخه وتلی نه وي.
ځینې نورو رسنیو په امریکا کې ځینو څېړنیزو بنسټونو له افغانستان نه ببره د ځواکونو پر ایستلو انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی چې بالاخره امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتل دا پروسه باید څه ډول وای؟
نړیوال په حق دی چې په د امریکا په متحده ایالاتو یا په بهرنیو هیوادونو باندې انتقاد کوي چې د افغانستان څخه خپل قوتونه په ناببره توګه وویستل. دوی باید د یو منظم پلان له مخې خپل قوتونه ویستلی وي. دوی د افغانستان حالاتو ته سمه ونه کتل او خپلو قوتونو په ویستلو باندې پیل وکړ. دوی خو تړون کړی وو د طالبانو سره په دوحه کې. دې ته اړتیا نه وه چې دوی په ډېر عجله او په ډېر منډو باندې او په ډېر ډار کې او په ډېر ویره کې دوی خپل قوتونه د افغانستان څخه ویستل. نړیوال حق لري چې په دوی باندې انتقاد وکړي. ټوله نړۍ شل کاله دلته مصروفه وساتله او بیا یې په خپل سر باندې بېدین د دې نه چې وضع تحلیل کړي خپل قوتونه یې د افغانستان څخه وویستل.
اوس یو راپور دا دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی چې پخوا 2200 او اوس تازه راپور وایي چې د دوی شمیر 4000 ته نږدې شوی دی. دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده ستاسو په نظر؟
نو د داعش په رابطه زه ویلی شم چې داعش په افغانستان کې خو ډېر ټکول شوی دی او د افغانستان خلک دې ته اړتیا نه لري او حاضر نه دي چې داعش سره همکاري وکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو پروپاګند دی او فکر کوم چې په دې باندې په طالبانو باندې غواړي چې یو فشار وچی چې هغه دی داعش دی او القاعده ده. زه فکر نه کوم چې په طالبانو په وجود کې طالبانو په حضور کې داعش په افغانستان کې پرمختګ وکړي او یا قوي شي او یا غښتلی شي. د داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی. موږ ولیدل چې په ننګرهار کې څو ځل د داعش دوه درې ډلې تسلیم شوې طالبانو ته. اوس په افغانستان کې داسې ځای نشته دی چې داعش هلته پټ شي یا القاعده هلته پټ شي. زما په عقیده باندې اوس په افغانستان کې که چیرې نړیواله ټولنه اقتصادي مرستې وکړي د افغانستان سره په افغانستان کې حالات ښه شوي دي. داعش لپاره کوم ځای نشته دی. داعش نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ونیسي. او بیا دویمه خبره د داعش په رابطه دا ده چې داعش ځای په پاکستان کې دی، د القاعدې ځای په پاکستان کې دی. دوی کولی شي چې هلته په پاکستان کې داعش وټکوي، له منځه یې ویسي. افغانستان ته د داعش راتګ هیڅ لاره نشته. د کومې لارې افغانستان ته راځي؟ یوازې پاکستان دی او پاکستان چې اجازه ورنه کړي داعش افغانستان ته راتللی نشي.
د افغانستان متقاعد جنرال دولت وزیري و چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پر تازه څرګندونو خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پرا ولایت کې د طالبانو یوې امنیتی سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولي دي. د سرچینې چې له رسنیو سره د اجازې نه درلودو له کبله نه غوښتل نومي یاد سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې ځواکونو دغه درې تنه تېره شپه په پراشار کې نیولي دي. ډاکټر پیرزاده تېره اونۍ د کابل په شیرشاه مینه کې یرغمل کړی. سودون موړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د جنیوا کال په نوم په سویس کې له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې یو موافقه شوې ده. له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي خبرې چې د دوشنبه پر ورځ په سویس کې پیل شوې نن پای ته رسیږي. دا هم په اړه تفصیل
جنیوا کال پر خپل ټویټر باندې ښکلی چې په دې خوشاله دی چې په جنیوا کې له خپل ټیم سره د طالبانو د لوري کچې له خبرو وروسته بشر دوستانه اعلامیه تصویب وي. په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسائل شامل دي. د سویس غیر حکومتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل له دوشنبه ترجمه پوری د تړل یو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي چې هدف د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د دې بنسټ په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم په کې غړیتوب لري. طالب پلاوی په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اتهانوم په شمول د یو شمیر نړیوالو مؤسسو له استازو سره د بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې یو شمیر افغان شزو په جنیوا کې د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګندي مظاهره وکړه. مظاهره چې شزو په کابل کې د بې درکه شګو شزو د خلاصون غوښتنه وکړه. په ورستیو کې په کابل کې څلور فعال شزي بې درکه شوې دي. په داسې حال کې چې د هغو ځینې خپلوان وایي دا شزي طالبانو نیولي، طالبان دا خبره ردوي.
د خبرونه درا پورونو لړی ته دوام ورکوه. په غزنی کې وربیا د پانتونی استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پانزی رئیس وجل سوی دی. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس وجل سوی وو. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د پانتونی استاد او دغه پانتون د شریعتو پانزی رئیس وجل سوی استاد سید آصف هاشمی تقریبا درې میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې خپل کور نه سرګند کسانو تښتولی وو او پرون جمعه د سلواغې میاشتې 28 نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه او ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري خو بریالي نسو. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلی چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پانځي ترڅنګ د غزنی پوهنتون په نورو پانځیو د همدی ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سونه محصلین او شاګردان درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماستری درلوده او درې علمي کتابونه هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دیاړه لڅویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې د چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو ونیو تر ایتم کېدو وروسته وموندل سو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او پنځلس دقیقې دي. له ایران څخه نیمروز ته زرګونو بیرته استول سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نړیوالو موسسو په مرسته محدود شمیر راستنیدونکو ته مرسته ورکولی سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نیمروز کې ځایي طالب چارواکي وایي هر ورځ ایران له خپلې خاورې نږدې 3000 افغان کډوال نیمروز ولایت ته ستنوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبريال راپور سره سم یو شمېر افغان پناهغښتون کې چې تازه نیمروز ولایت ته راشلل شوي وایي چې ایراني ځواکونو ربړولې دي.
ما مهاجر بلیم از ایران وخت کې
دا 22 کلن ځوان احمد رشاد نومیږي چې کابو 15 میاشتې پخوا د کار لپاره ایران ته قاچاق تللی و. د چې د فرا اوسیدونکو دی د هغو کړهونو کیسه کوي چې په ایران کې لیدلې دي. دی وایي موږ په ایران کې مهاجر و چې له پولی راوښړلو په کم کې ډیر ظلم را سره کوو وهلو یې. د احمد رشاد تر څنګ شپږویشت کلن منصور هم په وروستیو ورځو کې له ایران نیمروز ته شړل شوی دی. د حمله افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د بد سلوک یادونه وکړه. منصور وایي چې اوس اقتصادي وضعیت خورا خراب دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په خپل هیواد کې د کار شرایط برابر کړي. راپورونه وایي چې د تیر کال د اگست له نیمایي راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلې دي ایران له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت وایي له هغو کسانو سره به مرسته وکړي چې له ایرانه راشړل شوي دي.
تقریبا د 2000 تر 3000 په دې وسط کې ورسره مرسته کوو.
د همدار اصول چې د ورځې 3000 تنه له ایران راشړل کیږي یا په خپل خوښ راځي او دوی د خیریه مؤسسو په همکاري له 300 تر 400 تنو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو پر اساس اوس په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسي چې د هغو لمنځه 15 لکه شپږ اتیا زره قانوني ویزې لري، 700 اتیا زره راجستر شوي کډوال دي او څه باندې 2 میلیونه نور بی اسناد دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم ورته په خوست کې د غرز د پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو کارکونکو د پاره سپارښتنه شوې ده چې خلکو سره ښه چلند وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خوست یو نړیواله مسأله څېړو. په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر پسیمه کې کړکېچ زیات شوی، نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه به دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د بریتانیا صدر اعظم شغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي و چې که جګړه ونشلي ناورین به پیښ شي. اسمت سارون او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنوی چارو وزارت په اوکراین کې لخپلو اتباو غوښتي چې د اوکراین خلاف د روسیې د پوځي ګواښونو زیاتېدو ته په پام له دې هېواد سمدستي ووزي. تر دې مخکې د امریکا حکومت په اوکراین کې له امریکایانو غوښتي و چې له دې هېواد پر وتلو غور وکوي. د متحدو ایالاتونو د بدنوی چار وزارت په تازه خبر پانه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړه له امریکایي وګړو دا هم غوښتي چې اوکراین ته سفر ونه کړي او هغوی چې په اوکراین کې پاتې کیږي له ډېر احتیاط دې کار واخلي. د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو په دوام کې تمه کیږي چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن مسکو ته لاړ شي. شاغلی والیس یو ورځ وړاندې ټایمز رادیو ته ویلي و چې لویدیز متحدان هڅه کوي چې د هیوادونو که د ناټو غړي وي یا نه وي د حقونو ساتنه وکړي. د بریتانیا حکومت هڅه کوي چې د کارکېش د کمولو لپاره د لویدیزوالو د هلو ځلو او روسیې ته د خبرداري ورکولو په برخه کې د مشرتابه رول ولوبوي. اوکراین د ناټو غړی نه دی خو له لویدیز سره همغاړی دی. لبلی خوا رومانیایی رسنی وای چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ به نن دغه هیواد له ولسمشر سره وبیني او بیا به په رومانیا کې د یوې پوځي اډې لیدو ته لاړ شي. په همدې حال کې روسیې د اوکراین په پولو کې له خپل متحد بلاروس سره ستري پوځي مانورې پیل کړې دي.
لیسمت څاروان نمود اوکراین پر وضعیت راپور واورید. لس دقیقې وروسته لنډو خبرونو سره راځم، اوس له نورو همکارانو سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کله کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټي او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټه او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر اترونکې چهارشنبه ورځې پورې دي خپل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په ډېر لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزو مخه ونیسي.
که دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړې سیخه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو د رفع کولو لپاره. هغه هیوادوال چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي سږکال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندوز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمې تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای. خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال بس خدا خوب است، بیخی زردکه امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، حاصلات خوب است، نقصه یک جوری زردکه.
سشکر ده گازارو حاصلات شدی زکه و بپری مانوی او ترسنگی وزیاد خم شوو لیو جوری زمکی دا 15000 افغانیو په ارزښت حاصل تر لاسه کوو. دا گازارو فصل چی خلاص سی بیا دلته رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنگ او داس نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کاله عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د په خپلې کروندې کې کار کوي. د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی، خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورورجان اوس تر پخوانه ډېر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و. اوس چې دی اوس کښتونه ډېر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډېر ښایسته کښتونه دي. خو دا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نشته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
امسال خوب است حاصلات زردک. جارا میبره کابل دیگه نه فهم دیگه اوس نشه دیگه خود تجارا می
سک کال د گازر او په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي کابل تخار بدخشان بغلان او نور ولایتونو ته وړي
د نموړي سیمې یو بل کاروندګر نصر الله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکه کې کاهو کرم گازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 15,000 افغانیو نیولې تر 30,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والا نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی. هغه تیره پرتله جنګ ډېر و. تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته اویا.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزلته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم. ورسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خنرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه په خاني حالت باندې دي. نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو لاره د حکومت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کې ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو. نرخونه اوس مثال موږ به 1513 بوشکه غوړي په 2800 باندې اخلو. همداراز سربیره پر دو باندې یوه 50 کیلویی بوجۍ وړه په 2400 افغانۍ اخلو. که چیرته نرخونه حرکته نه شي موږ له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان یو. لا به نور هم لږ ستونزو سره لاس ګریوان شو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک تانی شباس خان سیمې څخه. نو هیله مې دا ده د ازادي راډیو کارکونکو نه هیله لرم چې دایما آواز ورسی. د افغانستان ته ډیر مرسته راغلی په میلیاردو ډالرو خبره کېدله او نور خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چاته ولا کر رسیدلی دی. عوام پیسې خاصه ورکه سولې خلک ورغلی و بل ورځ د چرګوټي کډیمۍ ته ورغلی و ولا چې د سیوخه په 1400 کسانو کې به 1300 کسانو ته علاوه کړی. نو هغه د سیوخه چې ډیر کم شای واسه پازابول دی خدای دې وکړي دا د بشر حق ده. نو مسول چارواکي بشر ته ورسي کلهګو کډیر وټور ته باید ورسي. نو دغه می پیغام وو هله لرم سره ته نشر سی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید رسول یم د لړم له کلچتا سره په تماس کې يم. څه حال مې ده پوښتنه. نو بس ازادي راډیو خو ډیر ښه په زړه پورې خبرونه لري او موږ ته ډیر دي خوښ وړ دي ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډیره په کلکه او متوجه توګه فایده رسولې ده. نو ټول د راته ژوندې وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیان ټول الله آباد او ژوند لري. موږ دې څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو ځکه چې دې خپل وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې له ازادي راډیو سره یو او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ. خدای مو ژوندۍ او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکارانو سره اوسئ.
لدی سره د دیخ پرونی نیمای ته ورسیدو. دا هم د دیخ پرونی د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د یو بهرنی خبریال د تښتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبریال نادرکه کېدل تایید کړي. په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو درې تنه نیول سوي دي. دغه ډاکټر تیره اونۍ په کابل کې لادرکه سو. د بدغیس د مرکز قلیناو د جامع جمعه په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بدغیس د والی ویان مولوی باز محمد سروري ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې کابل کې د یوې کارخانې د مسؤل د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یو لنډ بیان کې ویلي چې پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلوال کسان ورغلي او د دې کارخانې مسؤل په ډزو وژلی. په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات شوی، تمه کېږي نن د ډیپلوماتیکو فعالیتونو لړۍ دوام وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي دي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په خوست کې د دې او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو د کارکوونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې پروګرام کې قاضیانو او د محکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د ستر محکمې د قضایی او مسلکي تعلیمات او مرستيال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسی او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوا، تر دفع دعوا، تر فیصلې، تر نسل حکم، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به موثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د استراف محکمې د جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار استلې ده چې ډیر څه زده کړي دي. په دغه کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د حقوق څنګه ځینې نوي مقرر سوي خلک هم څه ځکه نظام نه وي ده. طبعا په دې نظام کې نوي خلک را مخته کیږي او ځوانان د نظام لپاره دا د ملاد تیر حیثیت لري او ځوانان د دې نظام ته پرمختګ ورکولای شي. نو دغه ځوانانو لپاره ډیر موقت ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوی امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نوري برنامه هم جوړ شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې خي خبرې ورته وشوي. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بلې له زوریدلې اولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. سی تاسو له خپل زوریدلې اولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامه جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مو خېوی. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریخي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په ورستۍ ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بای ور سره نه درالويدلې. راځي چې په پایل کې دا پیغامونه وورو ورپسې د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کنه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډیر زیات قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګان یې سګران وي، اوس ډالر رقم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شي دي، سوداګان یې ما کشان دي، بجګ ریټونه باندې روان دي. په 100% کې د 15% خلکو باندې ریټونه وسره رقم کړي، او بیا په 13% سیمو کې ریټونه ما کشان دي، په 100% کې ګران روان دي. او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګرانه خرڅول شي. د پښتني څوک نشته چې زمونږ د افغانستان او پته زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یې کوم ریټونه روان کړی دي، د افغانستان خلکو مخه ونیول شي، او د غریټونه چې کوم دي، د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې مرګي وخت یې ډیر خلک زتک دولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو کې باندې چې د زناورو خوراک کړلو په دیرګونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک کړلو. او په افغانستان کې مکه شان دي قیمتي روانه ده، اوس ډالر رقم شوی دي، اوس ما مکه شان دي سوداګان ګران روان دي. زمونږ د درپاسې چې د څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مکه شان دي جګی خرڅيږي، دغه درخواست چې دغه سوداګان راکېږي او دغه نرخونه وګرځيږي زیات په زیات باندې د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او د تاجران د ونې چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي، الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیو شو دغه ریکونه راځه نشي چې د خلک بخود ریږي.
سلام علیکم رورا، په ډیر بخنی سره زما ګران رورا اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لاندې تفسیر په دې بابت کې ورکې کتیب ته د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکړي، ډالر ورکړي او افغاني رانی سي، دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ور سي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاس سي. او ل زدولا مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي، هغه طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه، چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته ډالر ورنشي، چې موږ به چیرته وایو چې کامیابی ته لاسو نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ نشي.
السلام علیکم، زه سلام ګل کمپنی څخه تاسو سره مې اړیکې نیولې ده. پرورم خدا دغه څه ګرانی صفاجا دي صاحب، او تاسو په خو به ډالر خبره کړو، او خورا لر مرزان سي دي باید تجارت نیمه ده مرخونم راکته کې نو دا خدای څه نه دي چې اوس دې سرپو کې صاحب ده نو.
السلام علیکم وروره، موږ دا دغه چې دا اوس ارزانه را ل مثلا دا ډالر ارزانه خو دکاندارانو اوس ریټونه پاغه به دی ورو ورو او سم غنیم زر پی دی مثلا سلر ریسور پی دی نو موږ د ماسلین نه د ازادي لا راډیو لاري دا فایل ته ورو ورو دا نرخ کنټرول کی. و سلام،
سلامونه احترامات، احمد همدرد له لغمان ازادي راډیو ته دا پیغام پریزم. په دې هله سي نه شریکي کستان ډالر ټي ټي کی ورس تر بلې نه او نرخونه هغه سي قیمت دی او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلي مستری اسلامي امارات نه داهي لکم سي په دې نرخونو باندې اټيواله باندې دي بیل زراني کی او نرخونه کنټرول کی سي هوادواله ډیر سخت سخت مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام،
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي، موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دغه ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر، خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکوي په 600 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دی، زمونږ د درپاسه چې دغه انټرنیټي به ډیر راکمې شي، دومره توان او طاقت څوک نه لري چې د لږ جی بی انټرنیټ ټوپال کې یو جی بی نشي پالولی، 600 کلداري
یا درې نیم سو افغانۍ د چا د وسینه کیږي. افغانستان دا شاندې حالات هم دي او دا شاندې قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ درخواست دی چې دغه کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالر بیا رالوېدلې. په دیش پورازو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د طالبانو لویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د افغانۍ او د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سه د افغانۍ او ارزښت سوي لتونې معلوم دي. هغه دا د څه څه بندیزونه هم لګېدلې وو په بانکي سیستم باندې، او بیا د اسلامي مرتې او لوړپړی پلاوی اوسلو ته لاړ سفر وسو. هلته له بېلابېلو جهتونو سره سه کوم مفاهمې سوي دي. د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص شوې، بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول، د خپل بیرته د افغاني ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې اوس وکړه د افغاني لوړ سوې ده. ټول شاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري، هغوی ته وظیفه ورکړ سوې چې ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څنګه چې کرنسی ښه سوې ده، طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو د افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه دا خبره سمنه ده چې دا دوی نه کاري، موږ هم وختونه ځینې کړی دا وکاروي، ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغاني بانک ډیر زیاتې لرو، هغه د دین څو برابر ډیر. نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته تحویل کې، موږ په یواز کې د کارونو لپاره تاسو د روزمره خدماتو لپاره افغاني درکو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی چې ګنې د افغانستان بانک نشي کولای پیسې ورکړي، حال دا چې موږ بانک پیسې لرو، پرمان افغاني لرو، او دوی ته خامخات د پیدا کېدلی شي، او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګرم شکایت لري، وای چې لا هم دوی ته په کافی اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
او ډالر کمبود ستا موږ د افغانو په خبر باندې بازو کسي افغاني، یعنی رستا موږ سره ډیر دي. او دغه د ملګرو متون مربوط کوم بانک سی په 10 میلیون ډالر خې کدا موږ تر راسین دي موږ ظرفیت تر افغاني په واسه ورکو. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغییر وسی، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم، او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولای شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، شونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپل نړیوال موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري، هغه د دې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لار نه بده پیسې مصرفي، خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت ولري، ځکه موږ هغه مؤسسات موږ تر هیواد کې موږ تر چتر لاندې فعالیت لري. د نظارت په برخه کې زموږ د غو نظارت کوي، او یو مهنګي به موجوده به د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حد موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوشي څوک مړ نشي او په انکشافي برخو کې به هم راسته کوي.
نه ان شاء الله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده، یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره. نو اول کې بشري مرستې او بشري کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ځینو مؤسساتو فعالیت دی برخه کې د پیسو د لیږد سہولتونه ایجادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې دوی څه ژمنه کړې په عین وخت کې حل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعاتو راته پریخي.
تا پر کوم کو ته زله کومه سلامونه وړاندې کوم سر نو پلیز نو و بجره د ماخل درو بجې تاسو راځو تعقیبو تاسو په هر خبر کې وایي چې پلاني مقدم را کومه کو پلاني مقدم را کومه کو سروان سره باور په خدای وکړي چې موږ کلی کې وایي چې تذکرې بلوړې تاسو سره کومه کو تذکرې ورو غلې سو خپل بلز باندې بدل کې تر دې حالات د عمر دوه سره کومه کې خدای کړې موږ اوس
السلام علیکم. زه خان زید میدان دولت نخل پیغام پریکړم. زما پیغام دولتي او غیر دولتي موسسات ته دا ده چې دغه کومکونه راځي د کفارو لخوا او د غیر کفارو لخوا د مسلمانانو په کراهو ته. دلته افغانستان کې داسې خلک پیدا شوي دي چې کله د مهاجر په نامه کومک راځي دوی بیا لاړ شي مرکزو ته ځانونه مهاجر جوړ کړي. دا د یو دوهم چې د زمیندار دپاره کومک راځي بیا نو ځانونه زمینداران جوړ کړي هغه کومک واخلي. دا د دوه دریم چې د فقراو دپاره کومک راځي ځانونه فقرا جوړ کړي هغه کومکونه واخلي. دا دیم درې په دغه حکله باندې د اسلامي عمارت او د دغه موسساتو توجه غواړم چې دغسې کسان ونیسي غوږونه یې کته کښنه کړي بیا کوم څه دغه پیغام نشر کوي مخته ښه.
السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشاره خو ډیر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکه مجیبن ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته استه چې زنګ وایو مونږ ته کا نور مرستې نه رسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکې مونږ چاته هر وش کوو چاته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هیڅوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. موږ هم اساسې کلی کې بندو کې موږ پاتې یو چې موږ د غم خور څوک نشته چې موږ غاک لړوړو مقام ته ورسوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبین رفی زره کی چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو دغه نشر زرته زره دغه نشر کوي چې طالب صاحبان له موږ د نمایوګینو رپی راکی زر.
سلام علیکم، زه قسمت ګل د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغلو سیمې تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته وروره چې دې ولسوالۍ د احمد ابا دی ولسوالۍ چې کومې کومنده هغه ولسوال ده دا ډېر سخت ظلم او زیاتی دي ټول مچلغوالو سره کوي. او وایي چې دا مچلغوال چې څه دي ټول کافر دي د نړیوالو لخوا نه چې کومې مرستې شوي له اوسه پورې بېخي مرسته د چا سره نه ده کړې. او دلته چې موږ کوم لیستونه جوړ کړو ویلېږو دی بېرته چیرې کې مرسته نه ورکوي. دی وایي چې دې ولسوالۍ کې زه یم د مچلغوالو سره بېخي به مرسته نه کوو. او تاسې ټول د کافر له مثاله یي موږ سره ډېر ظلم او زیاتی کېږي او یو مچلغوال تم له اوسه پورې د مرسته نه ده ورکړي. د ازادي راډیو مې دا خواهش او هیله ده باید د ما پیغام نشر کړي. ځکه چې یا دا ولسوال بدل کړي او یا د ټول مچلغوالو سره مرسته وکړي، ډېر سخت ظلم او زیاتی ورسره کوي.
السلام علیکم. د دې چې ازادي راډیو ته کوم چې څه جوړ وي د کابل نه مې دې کې نیولې ده در سره د نجمه په نوم اور ونه په یوه کې سمچولې او نو کیس نمبر راځي دا څنګه د شپږ میاشتو شولې معلومات مې ته تاسو ته په دغه یو کوم معلومات راکړي نه باندې.
سلامونه نیکه هلې مې ومنه حق دل د هلمن ولایت د بغنی د ولسوالۍ در سره په تماس کیما. پر هلمن ولایت باندې د خصن مساکله او کجکی ولسوالۍ او بغنی ولسوالۍ باندې دوی و درې دانې د پیلوټ البته کې ګرځي پر اسلامي امارات د غږ کوم چې د دغه معلومات وکړي چې دا وس د چا دی او څه هدف لري چې دلته د شپې او د ورځې دوی درې دانې د پیلوټ البته کې ګرځي. پر اسلامي امارات پر لوړپور چارواکو باندې غږ کوم چې دغه معلومات وکړي چې دا څنګه د خلک د غږ چې مقصد یو په ګواله ډوډۍ په سر دي چې بیا کوم هدف لري او نه بیا بلا ځان ترانی سپورپو. نو دغه دغه پیغام دی خدای تعالی دې وکړي چې ازادي رادیو یا نشر کې وسلام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي زای کعبه قران ملای لې قندهار د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته د ازادي رادیو سلام کلی مبارکي وایم او تاسو د ازادي رادیو له مشرد د څخه یو غوښتنه کوم وستنې دا د سې کاتي باید خپل خزینه هم کارانو ته سیاسي او ټولنیز فارغ فرونه کې باید ځوان دا وکړ. سلام او احترام خدایمس کعبه قران ملای.
دا ملک اکبر خبر کوم فعال مدني دی ولس خدمتگار هم دی پاکستان دی امنیت شورا سے رئیس افغانستان درغلی دا دوستی دی پاکستان دی افغانستان دغه تمامي دی پاکستان دی افغانستان دی ولس سره ډېر مرستې کړي ماجرینو سره کړه دی شهید او خان حکومت دی بین الله او زمنګ ماجرین پاکستان تلاله او پاکستان ورته غیږ خلاص کړه. همدغه پاکستان او شوروی شکست غوړه ولې د مجاهدینو غوندونو چې حکومت جوړنکې مسولیت دی خپل غړه ده نه د پاکستان او د امریکا د اروپای دولتو سره د افغانستان دوستی علي کې ډېر د افغانستان د ولس په ګټه تمامي کې منسوله آبادی ترقی غوړو طالبان ولونه نوی جرګه راوغړي چې د حکومت مشورت وکړي نړیوال پرسنټ دی جنې او کزي پیلز وزارتونو دفترونو کې کار کوي او جنو مکتب پانتونو وایي
رادیو ازادي او اوریدونکو دې څنګه بادري. السلام علیکم. زه هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس کې یم. دا هلمند ولایت څو کلو مشکل څنګه زه په نو وختو څخه ډیر په کړاو کې دی نو د لوړ مقامات څخه غوښتنه ده چې هلمند ولایت ډیر توجه وکړي چې ام دې کمربندې سیمو لارې پر باندې وي یو غونې خاندار تر رسیدلی یو د بغوري شپږ زره وزره تر رسیدلی ده نشمنه غنن څلور زره پی تر رسیدلی ده هیڅ اوس کار نه کوي په شبان شهران خلک د دې رسته هر مشکلات سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ورسېږي. ورسره سلام مو د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غواړم چې د محاکمو کار یې سفر چابکی محکمې کارونه د محکمو ډېر ورو روان دي. تقریبا چې امارات راغلي دي په داسنځ نه چې د کندهار په ولایت کې د خلاصې هم نه نیسي نو خصوصا بیا د ابتدایي محاکمو کارونه ډېر ورو روان دي، ډېر سوکر روان دي. که چېرې د امارات مشرانو نظر دی چې قاتل ورکوي سماتلي ورکوي بیا د خلکو څاګاچ چې خلک خپل ستونزې محکمې ته نه وړي او کار چې نه یې نه بیا د خپل ستونزي محکمې ته چولاري بیا نو باید چې لکه څنګه چې امارت وصول وایي هغه چې تندل سره د کی حل کی په میاشت میاشت کې د ستونزې په محکمو کې پاتې دي.
الو سلام علیکم. یا دا زادو درځو ازادي او کاکول کو ته او دزم کو ته ټول ته ما سلامونه دی ورسېږي. هیله لرم چې ما په یم پاش کې وعلى السلام زده یاته د کانت مسلخ څخه تاسو سره په تماس یم. کانت مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی راله ساده او دا اوسره ماجرین څو نمبر څنګه د ورکړی یو یو روپیا چات نه ورکړی یو بوجی غره چات وی کومه نه کړی یل لرم څو پیسې نه د چې دا آزادۍ ته ځنګو یل لرم چې دا ما په یم پښې او دغه مؤسسی چې کومکونه کوي په هر ولایت کې کومکونه ته اوس زیارت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو مهاجرو سره چې دا څو کال شل کال کېږي پراته دي په کان بستا کې هېچا سره چا کومک نه کوي په تور لس کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حقدل د هلمند ولایت در سره په تماس کې ام خدای دې وکړي چې ازادي رادیو از ما پیغام ورسی تر ولورپور چارواکو باندې پورې. زما غوښتنه دغه د هر کله وایم چې دغه د انجنو ټولګي او د هلکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وایي ک په کم ښوونځي کې هغه خپل اسلام نه ورکړي هغه خپل اسلام ورسره یې کچېره داسي چې خپل اسلام نه مني د خارجانو ک رواج چلی او د الکانو سره ناوړه چلن کوي نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې موږ هیواد راتلون کې باید روشانه وي باید خوندي فعال کړي. دغه مثال د پیشنهاد خدای تعالی دی وو چې ازادي راډیو ورورسي تر چرواکو ریوا سلام.
السلام علیکم. زه عبد الله قسمت هلمند راته ګرم سره د سولینا سایس پیغام لږم. ازادي راډیو کارکون کوي دن سلامونه. د اسلامي امارت مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدار جدي مخنیوي وکړي او ټول افغانستان کې کلدار کتن بند شي او ټول دغه کوکه باید افغاني اوسي ولې شم د افغاني اوسه شي چې هم د څه په بیر اکشه ده. اسلامي امارت محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. څه هم وسم اسلامي امارت خو موږ مننه کوو چې په دې اړه اقدامات کړي دي او ځینې سیمو کې بندي کړي دي کلدار افغانی رکوار کې ځل څه ویل تر خو بیا هم د نور هم ډیر توجه کوي نو هم کار کوي چې څو کلدار جدي توګه من افغانی ټول افغانستان کې رکوار کې افغانی وي بیا به موږ ستاسو اقتصاد هم تر شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په همدغه پیغامونو سره د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Come on.